بسب تاسو ستړي مشي دا زجرډو دا تو بجو د خبرونه او ریډون کتابه پشراغ لا سویلو خبرونه پیل کړ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکوو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د پاکستان دننه مظاهرې روانې دي او د امریکا د دوا او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د خبرونو تفصیل لارګ په خبرې شوې خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی 14 په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیشه هم پکې غندل شوې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیشه پاړه وویل
په یو کور کې ختم روان د دلته ولسونه سره ټول سیوی دي لویان په وتاکونو کې د مشمن په دروازې مخته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او تجارت کوي ده. په ترڅ کې زموږ 15 د شمول کې وادوالو تمرکزو بل وخت د لړې 15 سنه مشمن پر شهادت رسیدلی دي او شل نور زخمیان دي.
دا 14 په هغه سیمه کې شوه ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویل دي چې دغه پیشه د وی نا 14 سرګلولې د انفجار له عمله رامنځته شوه ده. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د دغو لاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه له خپلو ملاتړیو او پلویانو وغوښتل چې په پاکستان او له هېواده بهر په هر ځای کې چې شونې وي د علي وزیر د نیولو ضد ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د دسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سند پولیسو پر نوموړي د دسمبر پر 14 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وایي د سولیزي او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له چمن ښارګوټي وشو. همدغه سیده صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټی ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سوات په منګوره کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوي دي. په افغانستان کې هم لاریونونه شوي. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده چې پرون راغونډ شوی وو. پرون په خوست، کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټی ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو مظاهره وکړه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د ادارې د جمعې پر ورځ خپله موافقه وروسته تر دې اعلان کړه چې د بهرنیو متخصصانو یوې ډلې دا واکسین تایید کړ. نږدې اونۍ مخکې اف ډی ای ادارې موافقه کړې وه چې د فایزر او بایونټیک کمپنۍ ګډ جوړ شوی واکسین د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلک ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل همدغه واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانع شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال ښاغلی پینس وویل
ما هیڅ احساس نکړ. آلیو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته ډاډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندي کولو سره د خلکو په ساتنه کې بېغوري نه ده کړې.
سپین ماڼۍ پر خوندي او معاصر واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا ویروس پیشې په چټکۍ سره زیات شوي دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 1.4 لک کسان په کورونا اخته شوي دي چې 3 لک او 2 زره تنه مړه شوي دي. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړنی روسی عسکر و چې د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسی عسکرو له دېره کېدو وروسته وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت بیګا خبر ورکړ چې دا عسکر په یوه متنازعه سیمه کې د ماین پاکۍ په ترڅ کې وژل شوی دی. په ناګورنو قرباغ باندې سږ کال په سپتمبر کې توده جګړه پیل شوه چې د روسیې په منځګړیتوب د اوربند تر ټینګښت پورې دواړو خواو ته شاوخوا 15,600 تنه ووژل شول. د روسیې په منځګړیتوب د اوربند د تړون له مخې شاوخوا 3 سیمې ازربایجان ته وسپارل شوې. دواړه لوري لا هم وخت نا وخت یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. روسیې د هوکړې او د وزیر تصار لپاره خپل 2000 سرتیری په دې سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. همداراز دې سیمې ته روسیې انجینران هم د ماین پاکۍ په ماموریت استول شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي سنفونه جوړ کړي.
دا موافقه څنګه ترلاسه شوه؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د ټپي شوي ماشومانو حال اخیسته.
راکټ پرونی خته دا غوډلنګای اوس خیا.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په سو شهرونو کې مظاهره شوه. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېړو چې ولې یو شمیر له ښوونځیو پاتې شي.
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلې باد لاغې پاتې شي.
په خاطر ما اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وبسلام.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په پلازمینه دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3 میلیونه اولک افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیره بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفي الله سنګزی راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بالاخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسی ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څانګې مشر سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقې په اړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4000 محلي سنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، سنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې سنفونو چې زموږ په پلان کې دي، 680 فعال شوي. دا سنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4000 سنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,000 او 3,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سام مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3 میلیونه ولک افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکی تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادېږي. سام مورت ویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سربېره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوایی له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډېره وخت خبرې روانې وې.
خبرو دوام درلود. پتیره بیا پده ورستیو که پدوهه که پلوره کچه خبری بشوی. بحثونه پده سرخی دل چی ده طالبانو تر کنترول لنده طولنا نور سخدمت غواری. په نهایت که طالبانو یونیسف تبویل تاسو ولی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطره ورکوی. ولی موگ ده خپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. هم دل عمل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی دست خاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیره بیا ده کووید نولس وبا پر محل او هم ده چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل ده.
Good increase access to education for every child.
یونیسف نیوکه کوي چې په افغانستان کې د تلويخت کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپله اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لرې عام د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یوه وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پرونی چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان یې ووژل او 20 نور یې ټپیان کړل. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شویو کوچنیانو حال اخیستی.
نوم دې څه دی؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوی؟
راکټ پر ونښتی.
کوم ځای دې خوشحالی ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپی دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټۍ لګوي. دی و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې په بمې چاودنه کې ټپي سوی. د غزنی د والي ویندوی واحدالله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل سوي او 20 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې یوه درې شرخاله غلې ده او تجارت کړی ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلی دي او 20 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وایي چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوې ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپي سوو زامنو او یوې وژل سوې لور پلار عبدالقدس د غزنی په ایمرجنسي روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکۍ ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوې وي، خو درنه چاودنه وه.
نما خود ولانی ټپیان دی، دوه می زمن دی، یو می لور شهید اسوله، لور می دی سلور کلو، زمن می یو دی اتو کلو، د دبل دی پنځو کلو ده. دغه دی رختي والا رالې اتی بوشکپ کیو ماین کیو، خدای خبر د چیپ کیو ماین ونه بل نو چی شتاک. زه خپل کور ناسولم س درپ سوټ منډم را واخ سپتی شاو خاټول څوک ټپیان پراته دی ماشمان څوک شهیدان دی.
عبدالوهاب دا غوجان کلی اوسیدونکی دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوان او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولۍ له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې یو دننه سوداګر شیان خرڅول. هلکانو د هغو سپینو شیو تر اخیستي وه، تېنو نه خبر چې راکټ مرمۍ وه که د هوان مرمۍ وه چې دغو تر اخیستې وه تېرته چوکدلی.
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتری واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستاني چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د یو سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یو مطبوعاتي کنفرانس سره شغیده او دا مسله یې یاده کړه. هغه همدارنګه هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. صفی الله سنګزی راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوي دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کنفرانس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي ښاغلي خان له طالب پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی د ډسمبر په 14 اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت یې غږ پورته کړی چې ځینې کړۍ ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویان د حفیظ چودري هند تورن کړ او وی ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کنفرانس په پیل کې وکړې چې ډېره برخه یې د دب خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند د ماتولو مسئلې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني سیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وي چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هواری د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غني کابل ته د عمران خان په ورستی سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اوریده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ پولیسو په پېښور کې ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزی راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13 د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی یو نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې څه کوي. که فرض کړئ وزیر رها نه کړی شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د دسمبر په 14 پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړل دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 6 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یو غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړل دا ستایي کړل دا ظلم یو سره کړل دا او ان سو شه د پی ټی ایم ملګری کیم زوادي ظلم جوتاي سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستي پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14 بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20 بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي.
اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړ واړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
د کاونټر پنچ په نوم خبرونې په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه دی. په 1971 میلادي کال کې هڅه وشوه چې په افغانستان کې سرشمېرنه وشي، خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمېرنه وانه خیستل شي. اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمېر شاوخوا 15 میلیونه دی، خو دا هم یو اټکل دی. همغسې چې دننه د افغانانو دقیق شمېر څرګند نه دی، له افغانستانه د باندې هم د کډوالو افغانانو شمېر معلوم نه دی. په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1 میلیون، په پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ، او په نورو 6 هیوادونو کې 1.25 لک وشوت. د خبرونې پر اساس اوس له 1981 میلادي کال را په دیخوا تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. دا لیکنه پرون د کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله خبره شوه. تر دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه. دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و. په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرشوبله، او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر د کتنې په اړه هم ګڼو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنې او راپورونه خپره کړې دي. په خپل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د ملا برادر او ورسره ملګري پلاوي ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده، او په کار ده چې کمه شي څو اوربند ته لاره هواره شي. عمران خان دغه راز طالب پلاوي ته ور یاده کړي چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی، او باید اجازه ورنه کړل شي چې ورانکاري عناصر دا پروسه سبوتاش کړي. پاکستان په ځلونو د افغانستان د سولې روانې پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي، خو په زغرده نه دی ویلي چې ورانکاري څوک دي.
په غزنی کې بیوزله د مرستو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د بیوزلو شمیر په زیاتېدو دی. له غزنی تاسو ته راوړو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه ښځې، ماشومان او سپینږیري سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي نیستي په مخه راخیستې دي، ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې په دا وروستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او ناامنیو له امله غزنی ښار ته راکډه سوي دي. ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه راغلې یم، میړه مې متاد دی، د ګټې وټې څوک نه لرم، خیرات ټولوم، خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نسره شل کیږي.
قسم په خدای کې په رسول کې موږ سنه چا نه دی ویلې. زه په خپل په بازار کې تمام رسوال کوم، په رسول کوم. دا اوس هم زه د ګټې څوک نه لرم، ماته 10 روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي. سړی مې عملي سړی دی، تاسو نه لرو ټول عیان ملې خرج مرسو. له جنگ چې بیا جاي سم اسرات راغلی ولې څوک خپل کور پریدي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بې وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو له 255 بې وزله بې ځایه سوو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله هر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شامل دي.
سخ کال اوی میاری کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنوی لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې ترڅنګ 3 دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکس ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او وجلي سرپنا د کلسټر په اساس سږ کال په غزني ولایت کې 8500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري، خو په غزني کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغوی له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزني کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزني له 18 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3000 تر 9000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زمایم پیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزني ښار کې پسونو ښځې، ماشومان او سپین ږیرې کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومند د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جومات او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه او د شاهرخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بهر افغانستان هم په دې لست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې. په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ سو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغه غوښتنې تیر نسي.
اتنیمی بچی دی لند خبرونه لارگه پا خبر شوی خبر پانه که دی ولسمشه اشرف غنی پا وینا را غلی دی طالبان باید دی اوربان لپاره دی افغانستان دی خلکو غشتنه اومنی او لی تروریستی بریدون و سخت فی اسلامی و بشری زد جنایت دی لاسو اخلی او دی افغانستان دی سولی پروسه اومنی. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالی کې د پرونی چاودنې په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیشه پکې غندل شوې ده. پرون په ګیلان ولسوالی کې یوې چاودنې 15 ماشومان ووشل او شل نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. همدارسې د افغانستان دننه په کابل، خوست، کندهار او جلال آباد کې لاریونونه وشول چې د علي وزیر د خوش کېدو غوښتنه پکې وشوه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړی روسیې عسکر و چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسي عسکرو له ډیره کېدو وروسته وشل کیږي. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باس محمد مبارز ویلي چې په وروستۍ لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د ای سی ای روسي سازمان دی وی لوبي تر بایللو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې کړی. اسدی رادیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونی د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام او په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې یو شمېر ماشومان ولې لاس تکړه پاتې شي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې سم. پاته خو په دې چې مکتبونه هم نه و د مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ شو په ساحه د چونغار کې هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سره داسې مکتب هغه نه و نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه و ذاتي په اقتصادي مشکلات هم و د کور مشر وم ذاتي پلار هم یوه زره و ذاتي مجبور دی قانی ته سومر سم یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و بیا مې دی قانی شروع کړ مکتب مې خوش کړ یعنی خو مکتب مې ونه ویلې نو پښمانی ده نو اوس مشکلات همدغه دي چې بېسواده پاتې شو بېسواده انساني چیر نه جوړېږي
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري
پوښتلم اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته د مور ده تنه ده او ورسره کومک وکو او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم خویندې مې وړکې دي نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم درس پسې مې خفه یم ډېره لایقه وم ډېره لایقه وم مکتب نه وباسلم درس مې زر 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 زده کېده خو هغه هم ومه خو پلار مې وباسل پلار ته مې وویلې پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم مکتب ته پنځم سم کې وم مکتب ته پرېښي مې په آینه کې غوښتل مې چې ډاکټره شم لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بېخي شرم راځي راته او بېخي مې زړه ځوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپله شخص د پرمختګ سبب کېږي بلکې د ټولنې او هېواد د ښې راتلونکي سبب هم کېدای شي د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي
د دې علت فقر دی یا بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه او دوام و موضوع داسی دا چه پا افغانستان که دوغو جگرو دی دوغو تعلیم اهمیت دی من زوره دی خلق مایوس دی دی مایوسیت پا بنا بانده نگواری چه خپل اولادون وروا چه ویده که وی دازوی میال تا یو مایو بوده مال دا تقاله که پتراب که پا خاریاتو کش دی دازوی میمستریشی و رادیو جورا که یو تلیفون جور که تخنیک زده که موتر تخنیک زده که بگه تا روده راوری اگه تعلیم مگ دست نده ورده توزه کلایی چه بودو تعلیم که داغا مزایاوی دی داغا گتی دی داغا چه دی خلق و مغزون اخلاش او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت و پیژن د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی موږ نه ور پیژندل
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي د ننګرهار ولایت اوسېدونکي هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت می په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه می درس وای مکتب ډیر زیات کوشش کوم ځین خلک ما ته وای چې د اولادونه دی په یو هغه کې مستری خانه کې شامل کا هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کی مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو تخپل مجبور می یعنی کندای مجبور او اولادونه بس تاسو را کومک شي خو نه زه خپل لازم خپل فکر باندې په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه می درس او تعلیم وکړي ځان سره هم دغه کوم چې په خیر د کومه باندې سخت تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسېدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی دی به اوس دومره بریالی نه وای
زه الحمدلله تر شپاړسم مې زده کړې کړې دي انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم کورنۍ مور د اولادونو لپاره باید حداقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچیانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکی من د پنځمې نه یې. دا خو ښه کار نه ده. خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما. دا خبر دا موضوع چې زین خلک پون ماشومان په ورکتوب کې سیات تزن شپګان سپیا نیمای زکری فکری دا زناب نظر ښه کار نه ده. زکه سیا درس پیوا یا تر صرف ورسوا دومره صبر دی نس کولای چې هر د خپل درس سر ته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی.
توره حمزه بخاری مر د لوګر ولایت اوسیدین کې. مور او پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي. اولادونه ولېږي زده کړو ته او زده کړې پرېږدي چې تر سره کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولای شي، په همدې اړه زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو که هغه یا لک وي که نجلۍ وي د تحصیل معنې کېږي، یعنې په پیل کې پرېږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسمه پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنې کېږي، علت به څه وي؟
یو اړخ دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه، یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، وندغه بس ته نوشته زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، په خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي. تاسې ورشي، پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري، همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستریتوب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفره راوړي. دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي. د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنی زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته، خپل شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ، ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، هم څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني له لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د ده همزولی سبا وزي د چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه، استعداد، نیرو دا تاسو په بله لاره بوت. دا سبا دا هیواد خو صحت ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چا کوي؟ خو منابع بشري خو همدغه ده نو، خو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناور، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر
پاتې. کورنۍ ماشوم چې هغه خیزه کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو زنګوده هغه زنګوده چې ماشوم ته تربیه کیږي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپله تعینوي نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي ترغیب یې کړي لار ورته پیدا کړي دغه تهداب د اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه ډېر مؤثر نقش ډېر ښه نقش ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري نه طرف زده کړو په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټولو کې او خصوصا د تعلیم او تربیې د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ
اوس څه کول په کار دي
رسانې مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو دپاره د زده کړې دپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډېره زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونې خو وخت ولري
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو د کابل خار د بخاری له دودونو وساته چلسګو بمو د زغالو بوجي جوړی کی هغه د چاپیریال ساتنې دارام نه معلومیږي خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي د خبرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی دراورو
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل
د حکومتي دارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واوري کانو پښتنو ته تیارې
او څه
څومره زده کړې مو کړې دي
په منیجمنت کې ډاکټري لرم
په منیجمنت کې
په منیجمنت کې
دا یلا څه بالا ده
ای سالي از ته فرق تا وای
دا څه وای منیجمنت یعنی اداره
د ادارې ډاکټر مې نو وصولې ده ولی اداره هم ناروغه کیږي
زه خوایم چې خط پې کش کو موږ د ادارې امر از مو نه اخلو او دای وای چې د ادارې ډاکټر يم
سای ګو بخې د ادارې ډاکټر نه په ادارې کې مې ډاکټري اخیسته ده
دا مې لا اوس واره ده چې سړی په ادارې کې ډاکټر کیږي ولی پانتون نه دې سره پاره دي
هیڅ خبره نشي در کولای
زه چورت مو وها اسانه پښتنه در څخه کو
انګلیسي دې هم ستاده
او په انګلیسي کې مې لسانس اخیسته ده
ما ویل چې دا څومره وکیده دا خو انګلیسي زده ده.
له همدې امله ده چې ادارې ته نجمنت وایي.
وبخئ، تاسې دلته ازموینه اخلئ او که خلک ریشخند کوئ؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغسې بې ځایه اکټونو ته خندا راشي چې خفه نه شي.
نو پوښتنې مو وکړئ،
کاري تجربه مو څومره ده؟
15 کاله. 3 کاله د یو شرکت آمر وم، 2 کاله مستوفی وم، 15 کاله د یو موسسې د اداري او خریداري آمر وم، او 15 کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
ښه، نو اوس به راشو اصلي پوښتنو ته.
سمه ده.
کله چې مستوفی او د شرکت آمر وي او کله چې د خریداري مسؤول وي، څومره پیسې لاسه درتلی؟
ډېره شخصي پوښتنه نه کوي.
مجبور یو چې دغسې پوښتنې هم وکړو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد یې خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو او امتحان کې ناکام شوې، له پیسو هم کار اخیستلی شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هماغه ډول.
پوه نه شوم.
ولې مستوفی دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دی کول؟
کار مې کوه او خپل تنخواه مې اخیستله.
صاحب د خپل ځانه سپین چرګاته جوړ کړه.
او ټول همداسې دي.
نو په دې حساب دی که کار ونه شي، له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم.
نو چې داسې ده، انټرویو به بنده کړو که څنګه باران خانه؟
صاحب، یو څو پوښتنې به نور هم ترې وکړو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه.
وله، ته به دا راته ووایې که یو پروتون تجزیه کړو، څومره اتومونه لاسته راځي؟
وبخئ، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یو اسانه پوښتنه درڅخه وکړم چې هغه دا ده چې الماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارام خانه، ودې لیده؟
هماغه د تا خبره صحیح ده صاحب، چې له ماسترانو او ډاکترانو څه نه جوړېږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه. له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راکوې، نو د مربوطه ادارې به څالوي در سره. اوس د غبرک شیرم واوري. خوران د دندې او د کار په ارمان، لکه د شمې ویلې کیږي، نری کیږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خوران د دندې او د کار په ارمان، لکه د شمې ویلې کیږي، نری کیږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډېر خالی خالی بستونه. خواران د دندې او د کار په ارمان، نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام، لکه د تګي روژتي غوندې چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډېر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو، لکه ځوانان ټاکي، لکه ځوانان ټاکي او وایي د ټولو لاس خلاص. او په پای کې مو د لوی او واړه رئیس له زده خبرو.
خبر شوی یو چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپه یې؟
خبره مې نه مني. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي،
او که زه پورته سم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ورسره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومېږي چې دا خفګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې را پورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې چې خو دې مونږ هم اورېدلی دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، ځه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نه شوې ورته؟
نرم شوم.
قناعت یې وکړ؟
نه. وای په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هېڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه. ښه بشي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي، ډېر مو سره وکتل خو هېڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصده نه تېرېږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنګ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زورته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمېږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم و، خو چې بېرته راغلم بېرته کلک شو. سم زه د زرې اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهېږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملت خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو، او جلال آباد 3.
چپیم پسرا په باختری غم، کل باد کل بارانشی کلور کې اوس وزی غم، خوز زم په مخزما کو دری غم اور کې غم. چت رنگ په جان ورشم یو رنگین دا ګډه ټانشم، رنگا رنگ رنگین جما کې سپین شم شم ګډه غم. چت مستو میں بل کے بساتی جام ورشم، لیونے شانی خمار شم بخونوں کی پری چ
جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو پاک کی نم هم هغوی پوری خندا کرم هم پزان پوری خندیگم با فکرونو لیونه شم با لٹون لٹون شم ستڑه خواخر دا غیل راغلم نپوهیگم نپوهیگم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خوتیارو نانا یاری پیمان پا گناه نیم خو پینا غاور کیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پس حراب باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کود ریگم اور کیگم درنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم دڑیگم چه دا مستو پا میں پل کے پساکی یو پا جان ورشم لیونے شالی خمار شم با خوبنو کی خوریگم